مشال رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر او ګلیا زته په دې خبري غړي کې هر کله وایو دا یو ساته خبرونه ده له خبرونو وروسته په بیلابل موضوعاتو د ته ریپورتونه لرو او ګلیا زب تاسو ته د دې محل خبر نور وړاندې کړم
سړی مشه لومړی د خبرو سرټکی په خبر هایکورت مردان د ولی خان پونتون د زدکونکو مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید بدله کړي په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو څلورو شزاتون کې شپږ دیش کسان مړ شوي او د آذربایجان سرتیری د ناګورنو کراباغ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتی دا خبرونه تفصیل پیښور های کورټ د مردان د ولی خان پونتون د زدکونکو مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده ل کازیانو لال جان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګه کوي پرون خپل لنډ فیصله واوروله خو د مشال خان پلار محمود اقبال بیگم باندې وخت مشال اړ تویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي پیښور های کورټ په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شوو کسانو ضمانت یې رد کړی او پولیسو ته یې د هغوی د گرفتارۍ امر ورکړ د 2018 کال په اپریل کې پاریدورو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوی په تور وژلی وو پولیس وروستو ویل چې پر نوموړي لګېدلې تور ناسم وو په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ دیش نور کسان مړه شوي دي د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,80,000 اوړېدلې ده په تیرو څلورو شپږو ګینټو کې د کورونا وایرس 2,200 نه زیاتې نوې پیښې ریکارډ شوي خو له دې ناروغۍ 3,80,000 زیات کسان رغېدلي هم دي په هیواد کې د کورونا وایرس د فعاله کیسونو شمېر 3,000 زیات دی حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تیرې میاشتې نه ماسکونه اچول لازمی ګرځولې دي د لاهور یو عدالت د جماعت دعوا مشرافیس محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15.5 کلونو د بند سزا اورولې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید د 1,10,000 روپو جرمانه هم لګولې نوموړي د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولې وو سکال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په دوو قضیو کې د 15.5 کلونو د بند سزا اورولې وه د نوموړي وکیل عمران ګیل بګا راټرز اجنس ته وی چې د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونو پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي د پاریس مشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګری تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه د تحریک لبې پاکستان مشر خادم حسین رضوی بیگا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ د دې ډلې یو وایان حمزه ویلي چې سلور 50 کلن رضوی پرون د تبي او د سالنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو په سمدستي روډ د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیگا په ټویټر پاڼه د رضوی په مړینه خواشینی وښوده د نومبر په 14 د تحریک لبې پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت یې د اسلام نمبر خاکو خبرولو پر سر له فرانسې سره د سفارتي اړیکو کومولو غوښتنه وکړه د آذربایجان سرتیری د ناګورنو کراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتې دي دا لا غیر سوده چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسیده د دفاع وزارت ویل چې د نومبر په 14 د آذربایجان فوزیان د ادګام ولسوالۍ ته ننوتل چې له دریو څخه یوې ناګورنو کراباخ دي دا علاقه شاوخوا دریو لسیزو پورې د ارمینیا تر کنټرول لاندې وه او اوس آذربایجان ته سپارل کیږي وزارت ویل د درې اړخیزه بیان له مخې چې د آذربایجان ولسمشر د ارمینیا وزیر اعظم او د روسیې ولسمشر شلاستی کړي د آذربایجان فوزیان د نومبر پر 14 د ادګام سیمیته نه نوتل دا په داسال کې دا چې یو ورځ مخکې د ارمینیا سرتیری له د غزای تللی بل او د ارمینیا دفاع وزیر خپل استعفا وړاندې کړه او روسي خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پوهانو یو ویډیو د کووډ 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا رمډیسیویر نو ورکول سپارښتنه کړې او وایي دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغېدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغیز نه لري د دې درملو په اړه ویل کېدل چې ښایي د کورونا وایرس په درملنه کې مؤثره ثابت شي په WHO کې د نړیوالو پوهانو د لارښوونو ډلې نن ویل تر اوسه موجوده معلومات ښایي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې رمډیسیویر د ناروغانو حالت په بهترولو کې مرسته وکړي دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه
دا وګلیاس چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به واره د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وژل شوي ځوان مشال خان پلار یو وار بیا سپریم کورټ ته ځي.
چکم مرکزی مجرم و عمران نو آغا سزای موت بدل که آغای پو مرکت داغا که انو اس دیده پارا مونگا دا سکو چو مونگا سپریم کورتا پاکستان که بچه دنو اپیل که وو.
یوی پاکستانی محکمه د جماعت و دعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د 15 کالو د بند سزا ووروله. د شمالي وزیرستان ځوانان له حکومت د دوو قامونو ترمنځ د لانجې ختمولو کې د کومک غوښتنه کوي.
موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس که د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغواړي، آی جی نه دا مطالبه وکړي، آرمی د پکې ونخلي.
اسلام آباد ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر د لاسته راوړنو په اړه هم یو راپور لرو.
پاکستان پکی داسی سرکار کی یوں سیر دے طالبان عمر کرے جی آگ خبر بلکن دے دائیسی اور لوگوں نے افغان حکومت تو ہم یو عزت میں داو کھلو.
د یو شمیر نورو ریپورټونو ترڅنګ به یو ځانګړی فیچر ریپورټ په دې هم واورئ چې د کورونا لپاره کومې سندرې جوړې شوې. د اورېدو لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ. پېښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې. های کورټ پرون د قضیې فیصله خپره کړه چې پکې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتله او په ضمانت یې د 15 خوشې شوو د بیا ګرفتارۍ امر وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیګانه وخته مشال لډیو ته وویل د عمران د سزا بدلولو پرېکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2010 کال کې په پوهنتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلی. پولیسو وروسته پر نوموړي لګېدلی تور ناسم بللی. د ایبټ آباد یو عدالت په 2013 کال کې عمران ته د مرګ او 8 کسانو ته د عمر قید سزا ورولې وه او 26 کسانو د خوشي کولو امر کړی. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د نومبر په 19 پیښور هایکورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوشي شویو 15 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو او د دې ترڅنګ یې د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په وژنه کې ککړ مجرمانو د ایبټ آباد د ترهګرۍ ضد د عدالت د 8 کال 2013 د فیصلې پر ضد په پېښور هایکورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې د روان کال د ستمبر په 1 د پېښور هایکورټ جج لالجان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان بری کړی شوي هم دي. د پېښور هایکورټ د دې فیصلې په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی ریبو سپریم کورټ کې د دې فیصلې پر ضد اپیل کوي.
مرکزی مجرم و عمران نو آغا سزای موت بدل که آغای پو مرکت داغا که نو منگا خدا اپیلونه چی کری زیده پاره و دا چکم ده سزاگان سیواشی نو جدین خدا معلومه گی چیز منگا اپیلونه خارج کرل مطلب داره که نه نو اس جدین پاره و منگا دا سکو چی منگا سپریم کورتا پاکستان که بچه دنو اپیل که و
همدارنګ د قانوني چارو کارپو او د مشال خان د مقدمه د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشته. په هغه هم داسې غلط الزامونو باندې او په دروغو باندې موږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله کې نرمي وشوه او دا نرمي نه وه پکار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډې وهي نو دغسې چا کم کس دی وجنه د هغه ژوند هم ډېر قیمت.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2010 کې د اپریل په 14 نیټه قهرجن زده کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څانګې زده کوونکي مشال خان وژلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بې ګناه دی او دارنګ یو شپېته کسان په دې پیښه کې ذمہوار وګرځول.
سمونکاک د مشال رادیو نورې په میډیم یو 621 باندې او سم اوریدونکو یو بل رپورت. په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندي دی او لمخه عدالت ورته په 2 مقدمو کې هم د قید سزا اورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د نورو اقداماتو ویل او د راتلونکي کال تر فبروري پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د حافظ سعید وکیل رویټرز اژانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د ایف اے ٹی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د جماعت الدعوه په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د 15 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د 15 کلونو د بند د نوې سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندینه بندي دی او روان کال د پروري میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو مقدمو کې د 15 کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالی په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوه د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالی، فیصل آباد او سرګودی په تانو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمه درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې لخوا په 2018 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادې ادارې د پاکستان د هغه ګامونو جاج اخیستلی و کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی و او د ایف اے ٹی ایف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د ایف اے ٹی ایف لخوا د پروري 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندینه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانیت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوري مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
وسم یو بل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د تاو تریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نو وړي پرون په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غړي خبري غونډه تویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. غنی وویل تاو تریخوالي د مسلې حل نه دی بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تل پاتې سوله کې پراته ده. یو شنن کې وای دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولای شي خو کابل ته د عمران خان سفر به خسارات لري. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسه به هر هغه څه کوي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کم شي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولای شو. نو خپل پوره هڅه وکړو چې د تاو تریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري او لامل یې دا دی چې په خوانی قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختي وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغیزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتګ په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډېر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته رسیدونکې جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالان ته ویل چې افغانستان ته یې د یو ورځني سفر موخه د باور پیدا کول ول او اشرف غنی ته یې د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه دا ده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، د هغې مفادات دي. امن به غواړي، خو هغې مفادات متعدد به غواړي. نو هغې کې افغانستان څومره ورسره مني او دی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او ناامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهاند اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کلي غونډه کې داسې ښکار کېدو چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږ غونډه ځای شي او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو او پاکستان ته مزدې پاکستان افغانستان تعلقات ته علامتي ورباندې یو ښه امپرشن ورکوي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شوي او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي.
کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر رپورت موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په خوست کې ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملاً ثابت کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته لاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کمولو پوره حسی کوي. نجیب الله لو خیل له خوست رپورټ لري.
په خوست کې سلګونو کسانو دی او لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشهد راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې پاغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ سخت ټکو غبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په خوست، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدراعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدراعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې د خدیخېلو مچېخېلو ترمنځ د مځکې لانجې پر سر جګړه ودروي او د عدالت له لارې دې مسله هواره کړي. دوی پرون د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبرې غونډې ته وویل له تیرو پنځو ورځو راهیسې دواړه قبیلې سنګرونو ته ختلي او جنګېږي. د شمالي وزیرستان انتظامیې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربان او د لانجې د هواري لپاره د اوتمانځیو جرګه جوړه جوړه کړي. بیان زیاتوي هڅه کوي چې زر تر زره مسله حل کړي. غلام غوث له پیښوره رپورټ لري.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د تیرو 15 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې دوه قومونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او هغلته کې موجود امنیتي ادارې د دې انخطې مخه ونیسي.
خدی او مچی خیل دا دواړه زمونږ وزیرستانیان دي، زمونږ رونه دي. د دې په مینس کې چې کومه د مسله ده تقریبا هزارو کینال ځمکه ده، پہاڑی علاقہ دا زنا پکی میدانی امشتا پاغی باندې دا لنجارا وانا دا چھ پا دلت باندې دا مسئلہ حل کا چھ بنیادی یو حل یہ روزی مونگ حکومت نا دا مطالبہ کاو چھ پولیس کا دا شمالی وزیرستان کمزوری نو دا بنو نا دا رو غواڑی آئی جی نا دا مطالبہ ہو کی آرمی دا پکی ونخلی دا آرمی مورچے سارا لان دے چھ کم مورچے جوڑی دی دے کمونو دا دا فورس فلی ورانے کی او خلق تا آگے پورے دا دوی دا دے چھ کم متنازع ازمکا دا دے باندې دا نگرانی ہو کی چھ سو پر عدالت فیصلہ نوی راغلے آگے پورے دا دوی نگرانی ہو کی.
په پیښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
کومونو او خلکو بار بار ریکویسټ انتظامیه ته هم کړی دی، سول انتظامیه آرمی ته هم کړی دی، پولیس ته هم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن دپاره څه لاره راوباسئ. 2014 کې مونږ ته یو سیټي والا هغې د وجې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالي کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغې تابعدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پېښور ته راغلو دلته کې که چېرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کوو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې د خدی او مچیخیلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځی قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د نومبر له 6 یعنی لنن د ودونو په تلارونو یا شادي حالونو کې د نن پر غونډو بندیز لګوي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي د روایت د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه راغونډيږي او د تلار پر ځای به له ودانۍ بهر په واده او نور غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تلارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی د لا زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سنټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د 6 نیټې نه به په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو نه ډډه کوي. ایوه یمون فیصله کړ چې بهر ودونه وي ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وي نو هلته زیاته کرونا خوریږي او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي او څومره چې غونډې کیږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر په 14 د مردان د الیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شوو لارښودونو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پېښور کې د طب د چارو کارپوه ډاکټر نورانه پریدی نه وپوښتل نو هغه وویل
دا خبره تر دې حده پورې بالکل ټیک چې د ګورنمنت کوم سفیر دی کاغه وزیر اعظم څخه خبره کی یا د ګورنمنت کوم افیشل سی دی د دې لپاره کوم ګامونه پورته کړی دی یا کوم سفیر جوړ کړی دی نو یقیناً که په دې عمل ونه کړلې شو دا بیماری به نور هم زیاته کړي. که چیرې حکومت دغه سفیر چې دی په خپل نظر انداز کوي او په دې سفیر باندې عمل نه کیږي زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه سفیر فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنت آفیس ته لاړ شئ, سیکریټریټ ته لاړ شئ, ډسټرکټ کورټ ته لاړ شئ, هلته ګورنمنت آفیسر یا ګورنمنټ آفیشل سیره خپل سفیر فالو کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي, 2,238 مړه شوي او 3,26,674 بیرته رغېدلي. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا. اوس هم یو بل رپورټ. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر استادان اوس د کونکو له حکومت غوښتي چې نصاب به ورله کم کړي. دوی پرون مشال رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د نړیوالې وبا مخنیوي لپاره د سګانی ټولبان لوجي کتابونه نه دي ختم شوي او د امتحان لپاره وخت کم پاتې دی. د پاکستان حکومت له مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې سکولونه او نورې تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلام مشوره کوي. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بله ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی, ځکه څه سکولونو کې د دسمبر او پس کې په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی. نو دوی په دومره لږ موده کې نشي راغونډولی. د اووم جمعه زده کوونکی سایما وایي چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زمون کورس شوی دی. سر رورمیټ کې ډیر زیات مطلب سکیپ کیږي نو بیا به موږ ته ډیره زیاته ګرانی په کار دي چې موږ له چټیا نه رانه کې مطلب زمون سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي. نو سر زمون همدا وایو چې زمون کورس کمپلیټ شي ډیر زیات سر موږ ډیر زیات ډیپرس یو دی. د لاسه سر یو خو دا رې چې ٹیچرز مونږ ته پورا کار کوي مطلب شاغي سونه ټف ټایم ځان لا ورکول شاغي کوي مونږ ته پورا هارد ورکینګ کوي خو مونږ خپل ډیپریس چې دونه لګ ټایم کې یو مونږ لیکچر گین کو اور سره غین علاوه مونږ خپل ریویژن هم کول غواړي. دا سټوډنټس ته بیا ډیر زیات ګرانی.
استاد مس نازیا وای چې یو خو وړاندې نه شپږو میاشتو چټیانو د ماشومانو ذهنونه شړ کړي دي نو که لږ سبق ورته هم وخایي نو ډېر په ګرانه یادوي.
کورس کوشش مونږ کوو چې مونږ ماشوم ته کور کړو خو په یو منت کې چې کوم دی نو زمونږ تقریبا 30% مونږ ماشوم ته کور کړو. په هغه کې وجه دا و چې ماشوم کله د چټیانو نه بعد راغې نو هغه تقریبا دغه حالات داسې و چې هغه په دې ټریک راوستل لږ مشکل و ټایم یې ډېر اغوستو. نو په دې وجه باندې مونږ د یو منت کې چې کوم دی ماشوم ته 30% کار چې کوم دی او هو په هغه کې چې کوم دی اوس بیا حکومت د چټیانو په باره کې وی نو دا د ماشوم لپاره ډیر لوی نقصان دی. او بل خبره دا چې کورس لا د نیمه نه زیات پاتې مطلب 50% نه زیات پاتې دی کچ فرص ک چټیانې شوي دا د ماشوم لپاره نقصان دی او مطلب د ټول ماحول لپاره.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکینه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته ویل چې سلام مشورې پر روان دي خو تر دې دمه لا هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنا. نو ځکه هیڅ ختمی فیصله لا نه ده شوی.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې نو مونږ ځکه معنی مونږ لا څه نه دي ډیسایډ کړي. خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلي دي بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم مونږ پدې معنی ڈسکشن نه اسو داسې سو کنکلوژن ته نه رسیدلې. سو وی آر ناٹ doing anything at the moment.
دا پام وړ چې په ټول ملک کې د کرونا د مچپا په تیزی سره روانه ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي هفته کې به په ټول ملک کې د سکولونو د بندولو یا نه بندولو پریکړه د صوبو سره په سلا مشوره کول شي. ټول تعلیمي ادارو کې د کرونا ټیسټونه روان دي. جج بدوی اخلي کچر پته ولګی دا چې سکولونو کې د کرونا وایرس تخوریدو ورشته دي نو بیا به د یخنې چټیانی چې په عمومي توګه تر 15 ورځې وي تر 2 میاشتو غزول شي او د ګرمه چټیانی چې 3 میاشتې وي یو میاشت به راکمې کړي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
شبیر احمد جان د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. درنګ ساتله په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. کولیا سټوډیو ته راغلې د کاغذونو ورسره دی او تاسو ته چمتو دی چې د خبرنو لنډیز در وره.
پیښور های کورټ د مردان د ولی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په مرګ عدالت ولې داخله قاضیانو له لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګه کې پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال لوتوي چې د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد پاکستان سپریم کورټ ته ځي. دا 2013 کال په اپریل کې پاریدل کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور ورچلې وو. پولیس وروسته ویل چې پر نوموړي لګېدلې تور ناسم وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 4 ساعتونو کې شپږ دېرش نور کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,80,000 اوړېدلې. خو له دې ناروغۍ 3,80,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,00,000 روپو جرمانه هم لګولې ده. خو د نوموړي وکیل عمران ګیل بیگا رویټرز اجانس ته ویل چې د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا FATF د فشار په نتیجه کې کیږي. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیگا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د ډلې یو وین حمزه علي ویلي چې رضوی پرون د طبي او د سالنډې تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ټول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د آذربایجان سرتیری د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتی. دا لا غیر سوده چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسیده. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پوهانو ویډلي د کووید 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډیسیویر نه ورکولو سپارښتنه کړې او وایي چې دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغېدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغیز نه لري.
ولایازو چې تاسو ته د دې مال خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمای کې هم رپورټونه را سره دی. یو رپورټ پکې د کورونا د سندرو په اړه د تفصیلي رپورټ دی. لږ وروسته یو خو اوس بل رپورټ د رسنیو ازادۍ او د خبریالانو د امنیت یوې نړیوالې ادارې ویلي د کورونا وایرس نړیوالې وبا پر مهال 422 خبریالان له کووېډ 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دغه جنیوا میشت اداري ویلي کووېډ 19 ناروغي په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په لاتيني امریکا کې وژلي. د اداري په وینا هند او بنگلاديش هغه ودونه دي چې پکې په دې وروستیو کې د وبا له وجې د خبريالانو مړینه زیاته شوې. د نړیوالې وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبريالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې. عبدل حی کاکړ په ریپورت لري.
جنیوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال پیل راځي هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر وپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي. په یک دمه تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر 4 شولی وو. خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 422 ته ورسید. د دې خبریالانو تړاو له 45 هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بیلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یو غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرس د وژل سوو خبریالانو شمیر شای تر دې هم زیات وي، ځکه دا 422 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کورونا له کبله د مرګ تصدیق سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړه سوي چې 215 دي. په نړۍ کې د کورونا وبا پیښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 45 میلیونه زیات سوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دي. که څه هم د پیک په ریپورت کې د پاکستان ذکر نه دی سوی، خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان PFUJY چې له 15 څخه تر 40 پورې خبریالان د کووېډ 19 ناروغي څخه مړه شوي دي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست مرکزی جنرال سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې ډول چې یو طرف ته کورونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بیروزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا داس سو پیش معلوم دی چی زمج کوم ملګرو تا چی لکوره د کار کولو اجازه ورکړل سوی وا هغو ته وروسته بیا خپلو ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړی. له خبریالانو سره د غیر انساني چلند اظهار آن د وبا په حالاتو کې هم سوی دی. لدی قبل ہم دیر کسان بے روزگار سے ملے
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے.
د پیک مشر بلیا سلمپن گلوبل انویسٹیگیٹیو جرنلزم نیٹورک ته ویلي چې له کرونا او بازخه د خبرالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې سوي دي. د جان هاپکنز پونتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی چې وبا زیات ځپلی دی چې پکې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې 9 میلیونه وو. پیک وایي تر اوسه پورې په هند کې 43 خبریالان له وایرس مړه شوي دي. په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبریال سیچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشال ایډیټول چې د وبا د پیل په ورځو کې رسنیزو ادارو خپلو خبریالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو خو اوس د ده په وینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټول بند اعلان کړی وو چې دې ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سیچن وایي چې د اقتصادي هلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي.
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نہیں ہے لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکن نه دی خو اندازه دا ده چې زر یا 1200 خبرلان به خی بې روزګار شي وي. خو نور خبرلان هم اندېښمن دي ځکه چې د کورونا وبال وجې پر اقتصادي حلو ځلو اغیز شوی دی چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کمې پیسې ګټلې هغه هم کم شوي. نو هغه خبرلان چې له نوکرۍ ولرې کړل شوي نه دي د هغو بیا تنخواګانې کمې شوي.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شویو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر پر 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 4 لکه زیات یاد کړی. پیکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر پر 19 نیټه مشال ایډیټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبریالانو سازمانونه ټولنې او چارواکي د خبریالانو لپاره له کورونا او بعد ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لارښوونه نه لري. البته د خبریالانو ملي سازمان د مالی مرستو د موندلو په تکل کې دی.
د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیا سلمپن وېره شولې چې شایي د روان کال تر پای پوري له کرونا او بازخه نور خبریالان هم مړ شي. البته نوموړي ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبریالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چارې زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبریالانو مړینه کما سوی ده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio اور دن کو تاسو په یوټیوب کې هم موږ تعقیبولای شئ. زموږ پانه در سره سبسکرایب کولای شئ او د ورځې تازه ویډیوګانې کتل شئ. کورونا وایرس تیر کال په چین کې خلکو ته مخ ښکاره کړ. هغه مال یوازې ځینې متخصص ډاکټران پر دې پوهېدل چې دا څه ډول وایرس دی او څنګه کمخې ونیول شي نو بای بڼه خپلول شي. خو لا کال نه دی تیر چې ټوله نړۍ پر دې وایرس خبرې کوي. عین په غرونو او کلیوالو سیمو کې هم خلک یو بل ته مشورې ورکوي چې له دې وبا به ځان څنګه ساتي. د د نورو ژبو د سندرغاړو په شان پښتنو سندرغاړو هم د کورونا په اړه سندرې ویلې دي. په دې اړه یو رپورت مو درته برابر کړی. تفصیلي رپورت دی چې په یوې کورونای سندرې پیلېږي. نوی کورونا لا یو کلن شوی نه ده، خو د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې ورته سندرې ویل شوی دي. د نورو ژبو تر څنګ د اردو، هندۍ، فارسی، عربی او پښتو ژبې په کورونایي سندرو کې هم سندرغاړي هڅه کوي ولس د دې وایرس له خطره خبر کړي، خو په یو داسې زړه راښکونکي انداز چې پر خلکو بد همونه لګیږي او هغوی طبي سپارښتنو ته متوجه هم شي. فرهاد دریا د افغانستان د موسیقۍ یو داسې ستوری دی چې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د موسیقۍ خوښوونکي هم د غږ مینوال دي.
با خنده ها دوباره هوا خوب میشود، ای دوست حال کوچه ما خوب میشود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم،
هغه په دې سندره کې وایي دا غم چې کورونا جوړ کړی تیرېدونکی دی، دا ماتم پای ته رسیدونکی دی. موږ باید په کور کې پاتې شو، د کور د بندیانو سره مینه وکړو، که یو بل ته وخاندو نو موسم بدلیږي، زموږ کوڅه ځلیږي، ځکه چې زموږ ځای په کور دننه دی او کورونا د باندې ده. سندرغاړی راشد خان هم یو له هغو هنرمندانو څخه دی چې د کورونا په موضوع یې سندرې ویلې دي. هغه په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په کورونا باندې خو ما هم خپل ځان یو د نوره احساس یو کلام و چې د هغې د کورونا باره کې و، هغه ما ریکارډ کړو، بل چې دی دین علاوه مې یو بل هم کلام ریکارډ کړو، دین علاوه نور مې پیغامات خپل ورکړو، او داسې نور ملګرو هم داسې خپل کورونا حوالې سره خپل سندرې وغیرہ ریکارډ کړې وي، موږ اورېدې به دغه ورځو کې. او دا خو یو ډېره ښه خبره چې سندرې په ذریعه سړی هغه خبره او هغه مثال یو مسئله وي هغه عوامو ته په خوږ آواز کې پیش کړي، نو د هغې تاثر ډېر زیات وي او په خلکو باندې ډېر زیات زر اثر وکړي.
د سوابې د سیمې شاعر عزیز مانیروال وایي د کورونا سندرې اورېدلې او هغه ګڼي چې له دې لارې د ولس زړه ته خبره زر رسېدای شي.
دا چې ما د دې سندرې اورېدلې دي، ارون بچا خو استاد سندرغاړی دی، او دا ټول کرن خان او د دریاب صاحب دا ټول ښه مچې ور رسېدلي سندرغاړي دي. نو سندره او شعر خدا شی دی چې ابلاغ ته ډېر په جانانه انداز زر کېږي، نو ډېره ښه خبره ده چې دغه سندرې شاعرانو لیکلي دي او دوی زمزمه کړي دي، د دې پکې یو خپل حصه ده، یو خپل کنټریبیوشن دی. نو د دې چې کوم ده نو دا ډېر لوی کار کړی دی، او په کار دی چې مزید نور هم داسې ولیکلی شي، ځکه چې دا مرض لا شته، چې دا مرض ته وکسین نه دي راغلي، وکسین نه دي راغلي، نو تر هغې پورې ولسونه خبرول غواړي چې یاره تاسو به د دې نه څنګه بچ کېږي. نو د سندرې دا لاره چې ده دا ډېره ښه ده، دا ولسونو ته زر رسېږي.
کرونا پتلو راتلو زیاتېږي، شیرین یار مرزا او نہ بدر زما، د کرونا مرز ورکشی، د کرونا مرز ورکشی، پما دی بلکل د سرکو شوندو سرو.
ډاکټران وایي چې کرونا هغه وایرس ته چې ډیر زر د یو نه بل ته تیریږي، نو خلک دې د وس په اندازه کوشش وکړي چې د یو بل نه ټولنیز واټن وساتي. په دې کلیوال مجلس کې سندرغاړی په داسې حال کې خلکو ته وایي چې د یو بل نه لرې اوسئ چې په خپله هم ورته اورېدونکي څنګ په څنګ ناست
وي.
سندرغاړی کرن خان وایي د یو سندرغاړی په حیث دا خپل مسؤلیت ګڼلو چې د کورونا له خطرو خپل ولس خبر کړي، ځکه چې د نړۍ د نورو سیمو په شان په پاکستان او افغانستان کې هم یو وار بیا د کورونا دوهمه څپه راغلې ده.
نو په سندرو کې که مونږ د عشق او د وطن سره سره په دغه موضوعاتو باندې هم خبره وکړو، نو دا بده خبره نه ده، ځکه چې دا خو مونږ د ولس خلک یو، د ولس سره تړلي مشکلات دي دغه، کنه څنګه چې مونږ د سولې سندره وایو، د اختر وایو، په ټپه کې د روجې ذکر راغلی، د هغې خبره کوو، د شهیدانو خبره کوو، نو دغه شانتي باید د دې وبا او د دې بدو ساعتونو ذکر هم وشي. نو دا ما کړی وه او نورو هنرمندانو هم کړی دي، کورې ودان، چونکې د هنر د لارې خبره پلو ایک چھ بانے خلقو ترسیگی
کرن خان یواز خبر نہ کوی خلقو تا پیو سندرس پیغام کی دا کرونا پاڑا سپرختنی کوی او معلومات ور کوی
وبادا گیرکڑی نڑے
افغانستان او پاکستان کې هم خلک کورونا ځپلی خو په سیمه کې چین او هندستان هم لدی وبا زیات کړاو نه لیدلی په ځانګړي ډول په هند کې هند له امریکای وروسته دویم لمبر هیواد دی چې کورونا پکې زیات ورانه کړی دی هندي سندرغاړي هم په خپلو سندرو کې ولسته پیغام ورکوي چې یوازې د نمستې په انداز کې لاسونه جوړه کوي نور جوړ تازه م کوي او چا لږې هم مور کوي
हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो शिष्टाचार ही अपनाओ खुद समझो और समझाओ शिष्टाचार ही अपनाओ खुद समझो और समझाओ जीने दो सब जीवों को खुद चैन से तुम भी जियो ना सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना हो दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना
شاعر لیکوال او د رادیو پروګرامونو وړاندې کوونکې لایق زاده لایق وای د عام ولس پرتله پوهان لیکوالان او شاعران لازمیختونو زر خبرېږي او هڅه هم دا وی چې د حل یو لار ورته ولټوي نو موږ وایي که خلکو ته وچ او سپور نصیحت وکړل شي نو خلک پرې دومره عمل نه کوي خو که په شاعرانه او سندریز انداز کې ورسره خبره وشي نو تاثیر یې ډیر وي هغه د خپلو لیکلو نغمو په اړه داسې وایي
ما چې سلی کلی دی هغه بیل بیل سندرغاړو ویلی دی تقریبا پنځه شپږ نغمې ما خپل له طرفه په خپلو لس پیرزو کړې وي په دغه بنیاد باندې چې که فرق چا ته څه استفاده ورسي نو دا د یو لیکوال چې دی د هغه په قلم باندې د ولس قرض دی او قرض به خامخا سرته رسي چې د خپل ولس لپاره څه ونه کړي نو د ځان لپاره لیکل یا د ځان لپاره سوچ کول خو دا زما خیال دی چې هر څوک انسانیت دار چې ته د بل لپاره سوچ وکې یو څه د بل لپاره مو لیکي چاته استفاده وکي
د لږ زاده لایق د کورونا په اړه لیکلي سندرې مدثر زمان عرفان کمال وګمه او نور سندرغاړو ویلي دي سندرغاړي وګمه په خپل ځانګړي انداز کې دا سندره داسې وایي چې ماحول خپه کوي
هر چا تم خپل کور کې دنا اوسي
وایي طبیب هغه دی چې پرې تیره شوی وي د پشین لیکوال څېړونکی شاعر او ډاکټر لیاقت تابان چې پخپله هم له کورونا سره لاس او ګریوان کېدو وروسته اوس ښه شوی دی وایي د کورونا په اړه ویل شوې سندرې که په هره ژبه کې وي ارزښت لري
په کورونا کې چې کومې غزلې ویل شوي دي یا کوم شعرونه چې ویل شوي دي هغه که په هره ژبه دي په هره سیمه چې دي هغه ډېر ارزښت لري نه صرف د ماشومان دپاره بلکې د غټانو دپاره هم په افغانستان کې ماشومانو په ګډه یو سندره ویلې وله زما خپل بچانو دومره خوشاله چې د ورځې به سو وار هغه اورېده خوند به پر اخیستی او عمل به هم پر کوي په اصل کې چې په نړۍ کې ښه ادب تخلیق شوی دی هر وخت هغه که د ناول په صورت کې وي که د غزل وي یا د افسانو په دغه کې وي په وبایي ناروغۍ کې چې کوم ادب تخلیق شوی دی هغه ډېر ارزښت هم لري او پایښت هم لري
ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د کورونا په اړه د ویلو شو سندرو ذکر وکړ د جلال آباد کامیډي اداکار او د طنزیه خپرونو وړاندې کوونکي شیری د ماشومانو سره په شریکه د کورونا یو سندره ویلې ده
چاته ورکې نه لاسونه پر روغ بار حالات خراب پر فاصله ل خلق واخل کانی ولی ویزو کام یوی خوش سوگام توخی گی اپرنجی گی خوی تاوانی سی دسمال کرونا تاور کلی خیال کور پاتی سی در وخل کتابو نا کتاب چی کرونا تاوانی سی
ڈیرا اسماعیل خان کے میشت وزیرستان سندرغاڑے مقصود مسید وائی سندرغاڑو لا کرونا اڑان دی د نور رنزونو پاڑا ہم وقت پا وقت سندری ویلی دی چی داغا پا وینا پر اولس خا غیز پرخه دی
چی ڈیر سندرغاڑو دا کرونا پاڑا باندی سندری ریکارڈ کری دی نو ڈیر خا گام دی زا ڈیر خا گام بولم بلا خبر دا چی مخ کی ہم ڈیر سندرغاڑو دا پولیو پاڑا ہم دا غصی دا تعلیم پاڑا باندی ڈیر دا سی ٹاپکس دی چی پا زمان دا جوان سر تڑلی کسی دی نو بای دفنکار غگ یا کزمونگ کوم سپورٹس مینز دی اتلیٹس دی دا غوی غگ ہم خلق آوری پا مینے آوری پا غیر باندی عمل ہم کوی
شاعر ودان عثمان خیل هم په دې نظر دی چې خلک کله پکار دي چې له احتیاط کار واخلي او شاعرانو او هنرمندانو لپاره پکار دي چې خلکو سره له دې وبانه د ځان پښغورلو کې کومک وکړي
په هر وخت کې یوازې کرونا نو چې کله هم دلته کې جنگ راغلی دی نو دغه شاعرانو ادیبانو او بیا دغه سندرغاړو هنرمندانو هغه د امن ټپه چې کومه ده نه هغه پورته کړې ده او زه د سندرغاړو چې کومې سندرې لګې زمونږ د پښتو سندرغاړو کرن خان هارون باچا صاحب دغه نورو ډېرو سندرغاړو سندرې ویلې د دغه کرونا دپاره د دغې د پیغام د رسولو دپاره نو باید چې ولس په دې باندې پوه شي چې یاره ماته شاعر سوئی ماتا ادیب سوئی او ماتا سندرغاړی سوئی نو دا زما د قوم غږ دی دا زما د قوم سترګې دی دا زما سترګې دی دا زما غږ دی نو باید چې خپل غږ مونږ او پیژنو او دغه خبرو ته مثبت جواب ورکو دغه خپل ژوند کې عملی کو
قرنټین کې مو فائدہ دا کور مو زای ملګرو خطرناک وایروس ډیر خوفناک وایروس سندرې بچ کړی عزیزانو بار مو زای
د کورونا د وجې د افغانستان او پاکستان په ګډون غنو هیوادونو وخت په وخت طلبان اعلان کړو او مخې دا و چې خلک په کور پاتې شي سول رنزا په امان پاتې شي یو بل وزیرستانې سندرغاړې غیور وزیر وای غوښتل یې چې د کورونا په اړه سندر وای خو د لاک ډاون له وجې سټوډیوګانې هم بندې وي نو ځکه په خپل هوډ کې بریالي نشو
په شروع کې خو د کورونا د لپاره کمپین او چلېدو احتیاطي تدابیر خلکو وکړل خو به پغې منځ کې پروګرامونه هم ودرېدل او د موسیقي چې کوم ماحول و به هیڅ سټاپ شو نو خلکو ته ستونزې هم ډېرې وي خو مونږ خو په ځانځانۍ لگا مطلب خپل انډر گراوند شروع په کورونا بند کېناستلو او ما ته خو سو کسانو وویل چې کورونا د لپاره سندره تیار کا خو زه ورته جوړ نه شوم ځکه چې سټوډیو غانې ټولې بندې وي او موسیقي ماحول نو خو بیا هم یوسو سندرغاړي وی چې هغه شروع نو ورته ریکارډ کړل او په سوشل میډیا باندې هم هغه خبره کړل
په افغانستان کې بیا نن سبا په ودونو خادیو کې چې کله سندرغاړي سندرې وای نو خلک تری فرمایش کوي چې د کورونا په اړه هم یو سندر وای قطغنی سندرې هم د کورونا لاغیز بچ نه دی پاتې شوی فرید قربان په دې قطغنی سندره کې وایي چې له اسمانه یو اوبه په افغانستان کې نازله شوې چې کورونا نومیږي خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل شي نو سړی ویلی شي چې دا یوازې افغانستان نه دی چې له کورونا سره لاس او ګریوان دی هلته په سعودي عربستان کې سخت کال د حج مراسم هم د کورونا له وجې په محدوده پیمانه ادا شول که څه هم حکومت اوس د عمرې لپاره بیا اجازه ورکړې خو زیارت کوونکي به په ځانګړو شرایطو کې هلته ورځي په عربۍ ژبه هم د کورونا سندرې ویل شوې دي پدیا ربی سندره کې چې ماشومان وایي د هماغو سپارښتنو یادونه شوې چې ډاکټران د کورونا نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته کوي چې لاسونه مینځئ، ټولنیز واټن خپل کړئ او د امکان تر حده په کور کېنئ. د ژوب سیمې لیکوال میر حسن اتل وایي هغه پښتانه سندرغاړي او شاعران د ډیر داد وړ دي چې کورونا یې ژوند اغېزمن کړی، کاروبار یې ور خراب کړی، خو هغوی بیا هم د خلکو د خبرولو لپاره شعرونه لیکي او یا یې هم سندرې ویلي دي.
البته دا خبر رښتیا ده چې پښتانه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نور هنرمندان، خاص کر د موسیقي سره اړوند خلک په کوټه کې یا په نور اطرافو کې سکل په موږ لیدل، نو د یو ډول معاشي مسایلو سره لاس ګریوان ول. هغه سرګرمیانې چې کومې تر کورونا مخکې کېدې هغه یو مخ وتړل شوې، نو دوی ته که به یو څه ګزاره بیې کوله، نو وروسته د کرونا لاسه د دوی هغه مسایل نورې هم زیاته شوې.
کرونا په افغانستان او پاکستان کې کومې لویې مشاعرې چې کال په کال به کېدې هغه هم اغېزمنې کړې دي. سخت کال په پېښور کې د رحمان بابا او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ونه شوې. په بنو کې مېشت وزیرستاني شاعر ګوهر وزیر وایي شاعرانو بیا هم د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ ولس ته رسولې او د کرونا په اړه شعرونه ویلي دي.
دغسې چې اوس کوم هنګامي صورتحال دی د کرونا په ټوله نړۍ باندې دغه وبا خوره شوې ده، نو دلته پښتنو شاعرانو هم په دې کې خپل کردار لوبولی دی، خاموش نه دی پاتې شوی، خاص کر په سوشل میډیا باندې خو د دې پر ضد د کورونا پر ضد ډیره زیاته شاعري شوې ده چې دغه یو ډیر ښه ګام دی. او په دې کې چې کوم زموږ لوی شاعران دي، آخر کې ماته د رحمت شاه سهیل شاعري هم مخې ته راغلې ده د کورونا پر ضد، د اکبر سیال نظمونه هم لوستې دي، دغسې د وزیرستان شاعرانو هم د قبایلي شاعرانو هم د کورونا پر ضد شاعري کړې ده. په هغه کې چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي نور خان عجیز دي، هغوی هم ډیر کوشش کړی دی.
لاری کوڅې د کرونو ټکې دی، زمالا لیا پخپل کور کې نا مخت دی واچوا یو ماسک د دوا پجانې ماس د خپل مور کې نا پجانې ماس.
گوهر وزیر د شاعر اکبر سیال یادونه وکړه چې د کورونا په اړه شعرونه ویلي کوم چې هارون باچا سندریز کړی دی. په اسلام آباد کې میش نساګر خانزاده سفنیار خټک وخت په وخت په همدې سندره نسا کړي او خلکو ته د کورونا څخه د ځان د ساتلو یادونه کړې ده. نوموړي مشال لړیو ته ویل،
نو بهتره دادا چې کرونا مخنیوي لپاره موږ څومره زیات چې فن استعمال کوو مغمره کامه ده، موږ خپل شاعري او ګډا نڅا او موسیقي په ذریعه خلکو زړه موم کو او خلک په دې خبرې قائل کو چې احتیاط ډیر ضروری ده او کرونا مخنیوي صرف احتیاط کې ده. نو دا احتیاط تاسو خلکو باندې چې دا لاګو کول شي په خوشلات په ذریعه او نرمۍ په ذریعه.
د نړۍ طبيبان د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینو د جوړولو لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کوي او تر څه حده بریالي شوي هم دي. که واکسین راغلو او د کورونا مخنیوي وشو، نو بیا ښایي د کورونا سندرې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. خو د شاعر عزیز مانیروال په وینا، الله دې وکړي چې هغه وخت زر راشي، تر هغې به په سندرو شعرونو خلک خپل زړونه ټکوروي او دا سندرې به یو وخت د هرې ژبې د ادبیاتو او د هنر په آرشیف کې خوندي شي او راتلونکي نسلونه به بیا د همدغو سندرو له لارې هغه مهال یادوي چې یو مهال چې کرونا وبا راغلې وه، نو پر خلکو څه تیریده.
گرزان جوان سر نور پادشاہ یا رب کو پادشاہ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.